یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې نیم ساعته خپرونه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر نوې څرګندونې.
موږ په بېلابېلو سیمو کې چې د طالبانو تر برید لاندې دي د دوی د جنایتونو شاهدان یو.
امریکا او برتانیا طالبان په سپین بولدک کې په بشري جرایمو تورن کړي.
که څوک تشویش لري بشري نهادونه او حقوقي ادارې رسنۍ سیمې ته د پلټنو لپاره راتللی سي.
د جګړو اقتصادي اغېز د کندوز نامتو خټکی او هندوانې بازار نه لري.
حاصلات ښه دي خو بیا نسته، بازار نسته. دا یو ډاکسن هندوانې 1000 روپۍ مونږ ته نه پاتې کېږي، بیره کې راوړلې نه.
او په نړیوالو مسایلو کې
درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به د ولسمشر په توګه د ابراهیم رئیسی د لوري په اړه جزئیات واورئ.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د 25 دقیقې اونیز بحث خبریږي. خو لومړی خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړي.
افغان ځواکونه په جوزجان کې د لسکونو طالبانو د وژلو ادعا کوي او وایي چې په لشکرګاه کې د طالبانو له لوري د زندان د ماتولو برید شنډ کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي که افغانان سوله ونه کړي له یوې بلې دوامدارې جګړې سره به مخامخ شي. او ابراهیم رئیسی نن د ایران د نوي ولسمشر په توګه لوړه کوي. د خبرونو تفصیل: شاهین 209 هم قولی اردو وایي د شبرغان پر شارې د طالبانو حملې شاته تمبولې دي. له تېرې شپې تر نن سهاره د جوزجان د مرکز شبرغان شاوخوا سختې جګړې وې. د راپورونو له مخې طالبان هڅه کوي چې د جنوب او ختیځ له لورې د شبرغان ښار ته ننوځي. د قولی اردو 209 هم شاهین ویاند محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پر ډلو د شبرغان په جنوب کې د حسن تابین په کلی کې او د دې ښار په ختیځ کې د صوفي قلعه په سیمه کې بمباري شوې ده چې د طالبانو د دریو قمندانانو په ګډون د 250 کسان وژل شوي دي. شغلی رضایی دا ادعا هم کوي چې د دې هوایي بریدونو پر مهال د طالبانو 13 تنه ټپیان شوي دي. طالبان ادعا کوي چې د صوفي قلعه سیمه یې نیولې ده، خو چارواکي دا ادعا بې بنسټه بولي. په هلمند کې پوځي چارواکي وایي چې د لشکرګاه زندان د ماتولو لپاره یې د طالبانو هڅه شنډه کړې ده. د 215 مایبان قولی اردو قمندان جنرال سمی سادات خبریالانو ته وویل اوس طالبان د محبس له شاوخوا سیمو پښه شوي دي.
من سهار وختي طالبانو د لشکرګاه پر محبس باندې کوشش وکړي چې حمله وکړي. څو دانې ماینونه هم د دیوال شاته انفجار کړله، خو هیڅ یې ونه شو کولای چې محبس ته داخل سي. طالبان هلته مړه سوله، مړي هم پراته وه او شکست یې وخوړې ولاړله.
په لشکرګاه کې له پرون راهیسې طالبان او افغان ځواکونه په جګړه بوختي. دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د طالبانو په زیر عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې له پرون راهیسې واویا تنه وشلی دي. د لشکرګاه یو اوسیدونکي د نوم نشودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی جګړې اندېښمن کړي او په کورونو کې بند پاتې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي که افغانان سیاسي جوړجاړی ونه کړي له یوې بلې دوامدارې جګړې سره به مخامخ شي. زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د افغانستان دولت او طالبان باید دواړه د هیواد ملي ګټو ته پر شخصي هغو لومړی ټوب ورکړي.
مذاکرات سوله که بعد از امضای موافقتنامه
د سولې خبرې چې د هوکړې له لاسلیک وروسته شروع شوې لازم پرمختګ نه دی کړی. دواړه لوري ډېره هڅه کوي چې له پوځي لارې ستونزه واره کړي. اوس هغه وخت را رسېدلی چې رهبران د جګړې د حل لارې پر ځای خبرې جدي کړي او لومړیتوب دې ته ورکړي چې یوې هوکړې ته سره ورسیږي.
په سرعت بیشتر ورسیدن به یک موافقه را اولویت بدن.
خلیلزاد زیاته کړه د جګړو دوام یوازې افغانانو ته زیان اړوي او بله کومه ګټه نه لري. نوموړی دا څرګندونې داسې مال کوي چې طالبانو په هرات، کندهار، هلمند او جوش میر شمالي ولایتونو کې جګړې زیاتې کړې دي. د هرات ښار اوسیدونکو تېره شپه په ناببره توګه د الله اکبر په ویلو د امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ.
الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر!
هراتیان ماسوتن محل د خپل کورونو بامونو ته پورته شول او د امنیتی ځواکونو په ملاتړ او د طالبانو پر ضد شعارونه ورکړل. دا اعتراض داسې مهال کېږي چې د هرات ښار په څنډو کې له تېرو شاوخوا شپږ ورځو راهیسې د طالبانو او امنیتي ځواکونو جګړه روانه ده. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې له دې جګړو 28 مړي او نږدې 200 ټپیان روغتون ته وروړل شوي چې ملکیان هم پکې دي. د امنیتي ځواکونو په ملاتړ د هراتیانو نوی حرکت د لوړپوړو چارواکو لخوا په پراخ ډول ستایل شوی دی. محافظه کاره ابراهیم رئیسی نن د ایران د نوي ولسمشر په توګه لوړه کوي او د محافظه کاره ولسمشر حسن روحانی پر ځای ټاکل کیږي. د روحانی لوی لاسته راوړنه په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ اټومي تړون و. شپېته کلن رئیسی به سبا د پارلمان مخې ته هم د لوړې مراسم ترسره کړي او بیا به خپله کابینه پارلمان ته وړاندې کړي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ. او روسي خبر دا چې د اوکراین پولیسو نن وویل چې دوی د بیلاروس د فعال ویتال شیشو د مشکوک قتل قضیه څېړي. د ویتال شیشو جسد په پلازمینه کیف کې خپل کور ته نږدې موندل شوی دی. د شیشو غیر دولتي مؤسسه په اوکراین کې د بیلاروس کور په نوم د بیلاروس له هغو خلکو سره چې د الکساندر لوکاشنکا د رژیم له ځورونو او زور زیاتي څخه تښتېدلي دي مرسته کوي. په بیلاروس کې د 2000 کال په اګست کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته چې پکې لوکاشنکا د شپږم دور لپاره بریالی اعلان شو، پراخې مظاهرې وشوې او دا مظاهرې د لوکاشنکا له لورې سختې وځپل شوې. ویتال شیشو پرون په کیف کې ورک شو او نن د کیف په یو پارک کې د مړی راځوړند پیدا شو.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. په دې خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او تخنیکی لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د دوام په غبرګون کې ویلي که دا ډله په همدې ډول جنایتونو ته دوام ورکړي نو هیڅ غوښتنه به یې ونه منل شي. انتوني بلینکن ویلي طالبان غواړي په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي او مشران یې له تور نوملړ نه ووځي، خو زیاتوي چې که دا ډله خپلو جنایتونو ته په همدې ډول دوام ورکړي نو له دې غوښتنو هیڅ یوه یې د عملي کېدو نه ده. دا په داسې حال کې ده چې پرون په کابل کې د امریکا سفارت ویل طالبانو په سپین بولدک کې د غچ اخیستنې په نوم لسګونه ملکیان وژلي دي. بلې خوا ملي دفاع وزارت وایي امریکایي عسکرو په هرات او لشکرګاه کې پر طالبانو هوایي حملې کړي او د ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر طالبانو ته خبرداري ورکوي که دا ډله تاوتریخوالي او همدا ډول جنایتونو ته دوام ورکړي هغه غوښتنې چې له نړیوالې ټولنې لري وبه نه منل شي. انټونی بلینکن چې د کډوالو لپاره د نوي پروګرام د معرفي په مراسمو کې خبرې کولې وویل طالبان غواړي چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني، همدا ډول د مشرانو نمونه یې له تور نوملړه ووځي او تر خوا یې د نړۍ بېلابېلو هېوادونو ته په ازادانه ډول سفر وکړي. خو هغه خبرداري ورکړي که دا ډله د افغانستان په زور نیولو او همدا ډول خپلو جنایت نو ته دوام ورکړي له دوی هیڅ یو غوښتنه د منلو نه ده.
موږ په بیلابیلو سیمو کې چې د طالبانو تر برید لاندې دي د دوی د جنایتونو شاهدان یو. دا راپورونه د اندېښنې وړ او د نه منلو دي. دا یوه لویه مسله ښیي او هغه دا چې طالبانو راتلونکي کې د ډیرو شیانو په لټه کې دي. دوی د نړیوالې پیژندنې او نړیوال ملاتړ په هڅه کې دي. دوی غواړي مشران یې په آزاد ډول نړۍ ته سفر وکړي. دوی د بندیزونو پای غواړي. خو که طالبان په زوره د هېواد نیولو او یا هم د شویو جنایتونو عاملین وي له دوی هیڅ یو شی کیدونکی نه دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دا هم وویل چې د امریکایي عسکرو له وتو وروسته به یې له افغانستان سره ملګرتیا دوام پیدا کړي. هغه دا هم وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د یو سیاسي روغې جوړې پلوي دي او غواړي چې د ډیپلوماسۍ او خبرو له لارې په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سیمې هېوادونو ته هم اشاره وکړه. ویل د دې هېوادونو سره به چې یو باثباته صلح امیز او ډیموکراټیک افغانستان غواړي ګډ کار ته دوام ورکړي. امریکا داسې مهال طالبانو ته خبرداری ورکوي چې خپل جنایتونه ګواښونه او تاوتریخوالی راکم کړي چې پرون په کابل کې د امریکا سفارت هم وویل چې طالبانو د قندهار په سپین بولدک کې یو شمېر ملکیان د غچ اخیستنې په موخه له کورونو راویستلي او وژلې دي. د امریکا سفارت په یو لړ ټویټونو کې ولیکل چې دغه ټول وژنې جنګي جنایت ګڼل کېدای شي او دغه پیښې باید وڅېړل شي او په دې سیمه کې مسؤول طالب وسلوال او قمندانان باید ځواب ووایي. د امریکا د متحده ایالاتو په اعلامیه کې راغلي چې د برېټانیا او متحده ایالاتو سفارتونه په افغانستان کې د سملاسي اوربند غوښتونکي دي. په دې اعلامیه کې دا خبرداری هم ورکړل شوی دی که د طالبانو مشران نشي کولی خپل جنګیالي کنټرول کړي نو په راتلونکي کې د حکومت والۍ لپاره هم کومه لاره چاره نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت بیا په هرات او لښکرګاه کې پر طالبانو د امریکا د هوایی بمبارد خبره هم کړې ده. د ملي دفاع وزارت وایي په دې بریدونو کې د طالبانو یو شمېر مهم ځایونه په نښه شوي دي او دې ډلې ته یې درنه مرژوب لاړولې ده. طالبانو په ځلونو د امریکا له هوایی بمبارد سره مخالفت ښودلی او دا یې د دوحې له تړون سرغړونه بللې ده. خو له ازادي راډیو سره په خپله تازه مرکه کې په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن هم دا یادونه کړې ده چې طالبانو هم د دوحې تړون یو شمېر برخې ماتې کړي دي او ځینې یې عملي کړي دي. خغلی ویلسن دې ته هم اشاره کړې ده چې پر طالبان وایي د دوه ولارو فشار راوړل شي څو د سولې مذاکراتو ته حاضر شي. هغه د نړیوالې ټولنې لخوا پر طالبانو فشار او تر خواهی د جګړې پر میدان کې په دې ډلې فشار هغه دلایل یاد کړي چې کولی شي دا ډله سولې ته چمتو کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې وویل د خپل ټاکنه کړې او اوس د طالبانو وخت دی چې له سولې او جګړې یو وټاکي. خو جمهور رئیس غنی دا خبرداری هم ورکړ که طالبان د سولې میز ته سره کښېني نو حاضر دی چې خبرې او کجیر یہ جګړه غوړه کړه نو د جګړې په میدان کې وای پخې ور مات کړی.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تشدد د وروستیو پیښو له کبله پر دې ډلې سخت انتقادونه کړي. دا مو هم اوریدل چې د امریکا او برتانیا سفارت په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې طالبان باید د هغو جنایتونو په اړه چې د دې ډلې وسلوالې کوي ځواب ووایي. د دې موضوع تفصیل ته ورځو. په یو بیان کې چې په کابل کې د متحدو ایالاتونو او برتانیا سفارتونو خپور کړی ویل شوي دي چې طالبانو د غچ اخیستنې د حملو په ترڅ کې لسګونه ملکي وګړي په ډله ییز ډول وژلي دي چې د بیان له مخې د دې ډلې لخوا په جنګي جرایمو کې شمیرل کیدای شي. دا ګډ بیان پرون د زمري په یولسمه په سپین بولدک کې د طالبانو لخوا د ولسی وګړو د ډله ییزې وژنې په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د وروستي راپور په تړاو خپور شوی. په بیان کې راغلی چې په سپین بولدک کې د ملکي وګړو ډله ییزه وژنه باید وڅېړل شي او د طالبانو له هغو وسلوالو او قمندانانو سره چې دا جنایت یې کړی باید حساب کتاب وشي. طالبان دا تورونه ردوي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د امریکا او برتانیا د سفارتونو د پرونی بیان په اړه ازادۍ رادیو ته وویل
پښتون بولته کله سي اچ پی خنلر ونه د سه مخ تیر مو څورزو کله خبره څوک قرات رد کړي او دا مهم په ویلامه کې ویل که څوک تشويش لري بشري نه هادونه او خې ادارې رسنۍ سیمته پلټون د پاره راتللی سي او موږ حمایت کوو سره سي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ورسته لدی چې طالبانو پر سپین بولدک ولکټینګ کړه. په دې سیمه کې د پیښو په اړه د خپلو پلټنو نتیجه د زمري په اتمه نیټه خپره کړه او طالبان یې د ملکي وګړو په وژنه تورن کړل. د کمیسیون په خپل راپور کې ویل چې طالبانو د چنګاښ په درویشتمه د سپین بولدک د بندري ښار له نیولو وروسته د بشري حقونو اصولو ته له پاملرنې او ژمنې پرته پر ملکي وګړو انتقامي حملې وکړې او ویې وژل. د راپورونو له مخې د سپین بولدک له سقوط وروسته طالب وسلوالو شاوخوا 400 تنه ملکي وګړي یا ونیول او یا یې ووژل. راپور زیاتوي چې تر اوسه د 40 وژل شویو کسانو هویت تثبیت شوی خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د وژل شویو کسانو اصلي شمیر تر دې 100 ځلې زیات دی. په کابل کې د امریکا او برتانیا سفارتونو په خپل پرونی بیان کې ویلي د طالبانو مشران باید د خپلو وسلوالو لخوا د شویو جنایتونو په اړه ځواب ووایي. په بیان کې د طالبانو مشرانو ته خبرداری ورکړل شوی چې که خپل وسلوال نشي اداره کولی نو په راتلونکي دولت کې به هیڅ راز موقف ورنه کړل شي. دواړو سفارتونو په افغانستان کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې او د ملکي وګړو د سر او مال پر خوندیتوب یې ټینګار کړی. همدا غوښتنه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د نشراتو د څانګې رئیس ذبیح الله فرهنګ پرون ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا تکرار کړه.
د مونږ خاص غوښتنه له طالبان دا ده چې دوی باید د نړیوال بشرپال حقونه احترام وکړي او د جګړه قواعد او اصول الزامن باید مراعات شي. هیله من یو چې له طالبان لخوا باید مراعات شي او باید احترام وسي.
د می په لومړۍ نیټه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم طالبانو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې حملو ته زور ورکړ او په دې ترڅ کې یو شمیر ولسوالۍ هم ونیولې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د ارقامو له مخې د روان 1400 کال له پیله د جګړو له کبله په ټول افغانستان کې 240,000 کورنۍ بې ځایه شوې دي چې ټول شمیر یې شاوخوا 300,000 کسانو ته رسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د مازیګر تر وو ورځې د اونۍ خبرېږي. د خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه اقتصادي خبرونه.
د افغانستان بانک له انټرنیټ پرته د عادي ټلیفونونو له لارې د معاشونو د ورکړې او د پیسو د لیږ پروګرام تیره ورځ پرانیست. د افغانستان بانک په اعلامیه کې د بانک د سرپرست اجمل احمدي له قوله ویل سوي، له دې وروسته د دولت ټول ملکي او نظامي کارکوونکي د عادي ټلیفونونو په لرلو سره خپل حسابونه چیک او خپلې تنخواګانې خپلو کورنیو او هر هغه چاته چې دوی وغواړي لیږدولی شي. په اعلامیه کې د جمهور رئیس محمد اشرف خانی له قوله راغلي دا سیستم به د فساد او ناسمو ګټو د مخنیوي او شفافیت په برخه کې ګټور تمام سي. ښاغلي غنی ویلي دي چې دا سیستم او تجربه په افریقا کې هم بریالی و. دا په داسې حال کې ده چې دا محل د افغانستان د ملکي او پوځي کارکوونکو تنخواګانې د بانکونو له لارې ورکول کیږي چې چیک او لیږي ځیرک ټلیفونونو او انټرنیټ ته اړتیا لري. د افغانستان د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت وایي په سرپل ولایت کې د شپږ درسو شنو خونو رغنیزې چارې پیل شوې. د دغه وزارت وایي اکبر استمین ازادي راډیو ته وویل د غشنې خونې چې هر یوه 8.5 مترو کې ده د سرپل ولایت په مرکز ولسوالیو کې جوړیږي. د ښاغلي رستمی په خبره یاد شنې خونې چې د رغولو ټولیز لګښت یې 25,900,000 افغانۍ دی. له تشویقي بودیجې څخه د سبو د کرکیلې د دولو په پار جوړیږي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې دمګړی په دغه ولایت کې 1,400 شنې خونې موجود دي او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اثارو په وړاندې د افغانۍ یو بیې $1 نوی افغانۍ نوی پوله، یو ایرو درې نوی افغانۍ اتیا پوله، یو پون 1,900 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 1,000 افغانۍ، زر ایرانی تومن 3 افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1,400 اتیا افغانۍ.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست، گردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې خپریږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ابراهیم رئیسی نن د ایران د نوی ولسمشر په توګه لوړه وکړه. رئیسی د منځلاري حسن روحانی ځایناستی دی چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه له لاسته راوړنو څخه بلل کیږي. د رئیسی د لوړې په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د محافظه کار ابراهیم رئیسی د لوړې مراسم نن د سه شنبې په ورځ د ایران په پلازمینه تهران کې د دې هیواد د ستر مشر آیت الله علی خامنئی په حضور کې پیل شول. 60 کلن ابراهیم رئیسی د ولسمشر په توګه خپل 4 کلنه دوره په رسمي توګه پیلوي. رئیسی همداراز د خپل حکومت د پرمختګ لپاره یو پلان هم وړاندې کړی. په دې پلان کې به د اټومي مذاکراتو د بیرته پیلولو او د ایران د اټومي موافقې د بیرته پیلولو ټکي هم شامل دي. امریکا په 2018 کال کې له ایران سره د نړیله اټومي موافقې څخه ووته. رئیسی په دوه مراسمو کې وویل چې د ایران پر اقتصادي وده به تمرکز وکړي. ورسته له هغه چې امریکا له ایران سره له اټومي موافقې ووته، پر دغه هیواد یې نوي بندیزونه ولګول چې په نتیجه کې د ایران اقتصاد ته ډیره ضربه ورسېده. رئیسی د ولسمشر په توګه له یو ډول بحران سره مخامخ دی چې امریکا، اسرائیل او برتانیې پر تهران د عمان په ساحل کې د اسرائیل پر یوه تیلمرونکې بیړۍ د حملې تور پورې کړی. تهران دا تور رد کړی دی. امریکا پر رئیسی په زرګونو اعدامونو کې د لاس درلودو په تور بندیزونه لګولي او ویلي دي چې رئیسی د قضا د مشر په توګه د خپل کار پر مهال له بشري حقونو سرغړونه کړې ده. د رئیسی ولسمشري به محافظه کاران نور هم قوي کړي چې په 2020 کال کې پارلماني انتخابات په اکثریت سره وګټل. دا انتخابات په داسې حال کې سوي و چې زرګونو منځلاري او اصلاح غوښتونکي په انتخاباتو کې له کاندیدۍ رد شول. منتقدین وایي چې د جون د 13مې په ولسمشریزو انتخاباتو کې هم د رئیسي په ګټه یو شمېر نور قوي کاندیدان رد شوي.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو، او اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو.
هشت سبلیکلی وروسته له هغې چې له سولې د افغانانو تمې پرې سوې، د مسلحو قواوو له اعلی سر قمندانه یې تمه وه چې د جګړې په اړه دولت خپل دریځ روښانه کړي، چې دا کار وسو او ښاغلي غني د خلکو د توقع درک ته په کتلو په رسمي ډول له طالبانو سره جګړه اعلان کړه. په سرمقاله کې راغلي ښاغلي غني ژمنه وکړه چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به په وضعیت کې بدلون راسي. د لیکوال په اند که په اوسني امنیتي وضعیت کې له ژمنې سره سم بیا هم بدلون رانغی، نو په اعلی سر قمندان به د خلکو باور کم سي. د لیکوال په باور د افغان ولسمشر له بیانیې د نړیوالې ټولنې او د ملي شورا ملاتړ به افغان دولت له طالبانو سره په جګړه کې بریالی کړي، ځکه له دې وړاندې هم افغان سیاسي مشرانو د دولت له برنامو ملاتړ کړی و. هشت سبلی کې له طالبانو سره روانه جګړه او د جګړې لګښته په کتلو د دولت اوسنۍ دفاعي بودیجه کمه ده. د ملي بودیجې په صنعت کې تعادل او د جګړې د بودیجې زیاتوالی یوه اړتیا ده. د جمهور ریاست له دریزه د ملي شورا ملاتړ ته په کتو تمه کیږي چې د ملي بودیجې په صنعت کې تعادل راسي. د سرمقالې په پای کې راغلي لا هم طالبانو د سولې کومه طرحه نه ده رایه کړې، نو له همدې امله عمومي تصور دا دی چې طالبان له دولت سره سولې ته نه دي چمتو. مسیر ورځپاڼې لیکلي ولسمشر غني تېره ورځ د طالبانو پر ضد تنده ژبه وکاروله، او دا یې هم په ډاګه کړه چې افغان دولت د سولې لپاره لوی ګامونه اخیستي. په سرمقاله کې راغلي د ښاغلي غني په خبرو کې خلکو ته واضح پیغام و چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به سخته جګړه وي، او د ده په وینا د جمهوریت لوری به بریالی کیږي. د لیکوال پان کسه هم نوموړي یعنی غني د سولې پروسه د نه بریالي تو پړه پر طالبانو ورواچوله، خو دا پیغام هم ورکړ چې د سولې هڅې بې پایلې دي او خلک له جګړې سره مخ کیدونکي دي. د سرمقاله د لیکوال د معلوماتو له مخې خلک د جګړې دوام او د سولې د ناکامۍ له پیغامه هرکلی نه کوي او نه یې غواړي. لیکوال سپارښتنه کوي ولسمشر او ټول باید درک کړي چې مسله دومره یوازې توره او سپینه هم نه ده، لوبه پیچلې ده، او د سولې په برخه کې چې پر طالبانو کومې نیوکې شته همدومره نیوکې پر حکومت هم شته. د سرمقالې په پای کې ټینګار سوی یوازنۍ معقوله لاره چې خلک یې ملاتړ کوي هغه د جګړې درول دي، خبرې اترې او د سولې لاره ده. ملي ارمان ورځپاڼې بیا د ولسمشر د څرګندونو په اړه د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو غبرګونونه راخیستي چې ویلي دي اوس چې نیغ په نیغه افغانستان له یرغل سره مخ دی، د ولسمشر د جګړې غوس دریس خلک تاییدوي. په سرمقاله کې راغلي د ولسمشر په خبرو کې تازه څه نه وو، بلکې د لیکوال پان یوازې له لغاتونو سره یې لوبې وکړې، خبرې تکراری وي. لیکوال ټینګار کوي چې د حکومت په دستګاه کې د اصلاحاتو اړتیا ده څو خلک په حکومت باور وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د مې په لومړۍ نیټه چې له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو د وتلو پروسه پیل شوه، نو ورسره طالبانو د افغانستان په تقریبا ټولو ولایتونو کې خپلو حملو ته زور ورکړ. اوس تقریبا په ټول هیواد کې جګړې روانې دي او ورځنی ژوند له هغې ډلې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د زده کړو بهیر هم څه د کورونا او تر ډېره د همدې جګړو له کبله ځنډېدلی دی. د نن ورځې په 15 دقیقې اونیز بحث کې پر دې خبرې کوو چې روانو جګړو په افغانستان کې د ښوونې او روزنې او لوړو زده کړو پر بهیر کوم ناوړه اغیز کړی دی. دا خبرونه د خپرونې د همدې روانې خپرونې په دوهمه نیمایي کې راځي. اورېدو ته یې راسره اوسئ، خو اوس ګورو چې د افغانستان پر اقتصاد د جګړو اغیز څه دی. په کندز کې د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال په دې ولایت کې د خټکیو او د هندوانو حاصلات زیات شوي دي. د کندز د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د هندوانو حاصلاتو کې 9% او د خټکیو په حاصلاتو کې 8% زیاتوالی راغلی. خو بزګران که څه هم سږ کال د خټکیو او هندوانو حاصلاتو ته خوښ دي، له حکومت نه غواړي چې د دوی کرنیزو محصولاتو لپاره بازار موندنه وکړي. دوی وایي چې د جګړو له کبله د دوی کاروبار سخت زیانمن شوی دی.
د کندز ښار د تازه میوو په مارکیټ کې په لسګونو موټر له خټکیو او هندوانو بار ولاړ دي. خو بزګران وایي چې په ولسوالیو کې او د لویو لارو په اوږدو کې جګړې روانې دي او سوداګر زړه نه ښه کوي چې له دوی څخه خټکی او هندوانې واخلي او نورو ولایتونو ته انتقال کړي، او دې مسلې کروندګر له اقتصادي زیانونو سره مخامخ کړي دي. د کندز د ګلتپې ولسوالۍ یو کاروانګر امیر محمد وایي چې سږ کال د خټکیو حاصلات ښه دی، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي.
لارې خراب دي، جنګونه دي، په لاره کې سل مشکلات دي، مارکیټ نشته، خټ خریدار نشته، داسې څوک نشته دي، مارکیټ ډپ ولاړ دی، خریدار نشته، دقیقې وخت دي.
15 عبدالودود د دې ولایت له دشترچي ولسوالۍ څخه 2 موټره هندواڼې راوړي دي، خو هغه وایي چې د بازار نشتوالي له امله کروندګر متضرر شوي دي.
حاصلات ښه دي خو بیه نشته، بازار نشته، دا یوه ډاکسن هندواڼې 2500-3000 روپۍ غواړي، 1000 روپۍ کریا او کپم پسې 1000 روپۍ موږ ته نه پاتې کېږي، پېره کې راوړلې نه سرای وړو دلته خرڅ، موږ ته باید بازار پیدا شي چې خرڅ شي، کوټ قیامت ده، ورور جانار شي قیامت دي، موږ ته بېرته هغه خپل مصرف هم نه پرېږدي.
د دې ولایت کروندګر لاړوند دولتي چارواکو غواړي چې د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. د کندز ښار د تازه میوو په مارکیټ کې یو شمېر سیمه ییز سوداګر هم وایي چې جګړو د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. سیمه ییز سوداګر حاجی میانور په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل کندز د کرنې او مالداری د ریاست رئیس عبدالهادی قرلوق بیا ټینګار کوي چې دوی خپلې هڅې پیل کړي دي ترڅو د کروندګرو محصولاتو ته مناسب مارکیټ پیدا کړي.
و سطح کشت از این دو نواد در ولایت کندز بیشتر بوده که نسبت به سال پا
سږ کال په کندز ولایت کې د خټکیو او هندوانو د حاصلاتو کچه د قناعت وړ ده، ځکه د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د خټکیو په حاصلاتو کې 8% او د هندوانو په حاصلاتو کې 9% زیاتوالی راغلی دی.
د کندز خټکی په مختلفو نومونو یادیږي، لکه اسقلانی، برګنی، ارکانی، زرمتین، جمتور، ګرګک، ګرمه، زنبرچا، دانیاری، جاروفی، قندک، اندلک، شینمغزی، مجری، کندلانتور، بوریکلا، الاپوچاق او غازیخانی. خو غازیخانی، زرمتین او اسقلانی له ځانګړي خوند او شهرت څخه برخمن دي. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي، او د نوموړي ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي، او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. وروره ظاهر نن په دغه حالات کې دي، دلته اوس دنګ د بازار مده چې دي، خلک نه چیږي، څوک یې اوتراوه نه کوي.
السلام علیکم. سلامونه دی آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ورسیږي. ایمن ولایت د لشکرګاه ښار مې تاسو زنګ واری دی ورور، دلته موږ ډېر په بد وضعیت کې یو، دعوانونه ډېر مسلمانان شهیدان پراته دي، د پوتېدو څوک د خدای او د قرآن مې دروایي. د آزادی رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته دغه وایم چې دغه زما خبرې تر لوړ مقامو پورې ورسیږي.
تاسو زه راځي آزادی د ناریمو د کندهار څلور صفه چارواکو دا راو دی چې وروره بالا دا ولس مدل بدل کوي، دا دی وسم سره دار بدل دی، انواله بیچاره ګان ستړي هلاک نه په یو ګوالا ډوډۍ پیدا کوي چې نه د سو ګنځای پیدا کوي چې خوران د غسرن مرته په بازار کې نه چی.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو د سهار له 9 مازدیګر تر 9 و ورځ دیونه خبريږي د منځګر په 2 بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر و د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي د منځګر له او د سهار تر و د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له او د منځګر تر و ازادي رادیو ووري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له ورسته